السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې تخرا غلاست د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکاري د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی قربان له طرحې سره موافقه کړې ده. ترامپ ایران پلوی فلسطینی حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ترامپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ترامپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 16 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ترامپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشې کولو موافقې ته غاړه کیږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیو په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پړه د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، ماکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وخی، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. پی کی کی د ترکیې له حکومت سره له څه باندې 4 لسیزو جګړو وروسته په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلوالې مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له دوهمې نیټې سره برابره ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې له ایرانه تازه ایستل شوي افغانان وایي حتی د خپلو شتمنیو د خوندي کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوي پیسې هغه هم هلته پاتې شوې.
بلخوا یونیسف وایي 15,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته ایستل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوي اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې پکې ډېر زیاتون ځای رامنځته کیږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې یو ای سی آی ډی فعالیت رسما پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تکنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. له ایرانه یو شمیر تازه ایستل شوي افغان کډوال وایي شتمنۍ په ځانګړي ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوي مخکینۍ پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیې وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
لیرانا یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه لکه د کول لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال یې د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو، نه پیسې لرو، نه کومه سرمایه. له یوه ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي ادا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره کارای را
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړی دا اضافي کارونه دي او د حقوق قیمت تقریبا د درس څخه تر 300,000 افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې موږ پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه حقوق یې نه مني. موږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، موږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختصر
نفر. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډیری کډوال چې ایستل کیږي یا داوطلبانه ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینۍ هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي، خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کیږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټولې رښتینی دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
پیرن کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دېرشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستانه شوي او 1% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایرانه په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنۍ په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ او آیا د رایستل شویو افغانانو د شتمنیو د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام قلعه بندر ته د خپل وروستي سفر او له ایستل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا درایهشان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشاءالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشاءالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنونې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان د جون په 1 پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایران د ټولو راستنیدونکو کسانو 3 برخه ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایرانی پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلم ځوان چې تازه ل خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دی وایي ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به یې کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویلې چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او ردې مارچې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته بې سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دی وایي کورنۍ 4 کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوې وه. خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورټ شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورټ شوي. فیصل چې اوسمهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موج چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دوکان کې کار کول، زه ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستولو او وروسته یې دیخوا افغانستان ته راوړولو. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپلې کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. ډېرې ستونزې لرم،
مشکلات.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډېر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونسف پرون د جون په دیرشمه په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین اویوال په حواله لیکلی چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دیر شمیر 1/4 برخه یې ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي. دوی اوس مهال چې افغان کډوال ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي، له ګاونډیو هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کیږي، مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوک یې د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پرې کارونه کیږي، آن امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس مهال دا ستونزه چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. IOM پرون د جون دیرشمه په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% د اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 70% ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې، یعنی د جون له 20 تر 20 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې له دې هېواد د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډېر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هېواد د ولتلو وروستۍ ټاچې د جولای 15 کې کی پرانیک دی کېدو ده. د یادونه وړ ده چې ډیری افغانان چې ایران څخه راستنه شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته له راستنېدو وروسته د بیکاری، بیکوره کېدو، د خوړو نشټوالي او له لزګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرید. د دې ادارې چارې بلدي وروسته په بله بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغېزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یو برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولی دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د IRC د بودیجې یوه برخه چې د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختګ ادارې USAID ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د IRC د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1961 کال کې د متحدو ایالاتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوږدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و. د امریکا د حکومت لخوا خپره شوي اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډي لخوا لګول شوي دي. د امریکا دوه پخوانیو ولسمشرانو براک اوباما او جورج ډبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنې په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و. د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه زیات کړي دي. دوی له ازادې راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولی شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې زنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه په ټوله د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش لپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار کې موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګیا لاره تخلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته خوازه خبره ده صرافۍ ته د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته مشکل دي، او په دې کې خو ډېر زیات دغه شته مشکلات شته، خو نو د مجبورۍ په حالت کې د دغه استفاده کېږي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
سلام یک مردم یې ریسک قبول میکنن مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دي چې دا حواله و منی، زکه کوي نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، همدا خطر منی کله یې پیسې لس ورځو یا یوې ونې کې رسیږي. ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاد جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ بانکونو ترمنځ باندې باوری پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په پنګونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو، او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. متاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
طالبانو تر کنټرول باندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لجمن سره سره راپور ته خبرېدو د دغستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو ہندوستان هغه پیسې نه را لېږي. زموږ تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره، هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي یا نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله را وغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کم شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا د سګای چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون په 23مه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوې. نوموړي دا هم ویلي 24 ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي خو په خبرې د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې ښهوالی نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14مې ناحیې یوې اوسېدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14مې ناحیې یو بل اوسېدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځې رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسېدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د روان جولای په 23مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خنډونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلني ډول برېښنا پیری.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه خبری من امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرها. یک هیئت حکومت سرپرست طالبان برای اشتراک در نشست سازمان همکاری های اقتصادی و آذربایجان رفته است. در بیانیه که از سوی دفتر ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شده آمده است که رهبری این هیئت را ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا به عهده دارد. بر اساس این بیانیه هیئت طالبان دیروز به شهر باکو پایتخت آذربایجان رسید. نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو فردا و پس فردا در باکو برگزار می شود. انتظار می رود این در این نشست در کنار مسائل دیگر بالای تجارت، انتقال انرژی، ترانسپورت، تغییرات اقلیمی و محیط زیست صحبت شود. ترکیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، آذربایجان و افغانستان اعضای سازمان همکاری های اقتصادی هستند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید که نشست دیگری درباره افغانستان در چهارچوکات موسوم به فرمت مسکو در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر آینده برگزار خواهد شد. کابلوف به خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است که تاریخ دقیق این نشست هنوز روشن نیست. کابلوف این سخنان را در دوحه پایتخت قطر در حاشیه نشست مشورتی گفت که به ابتکار سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار شده بود. ششمین نشست فرمت مسکو در 4 ماه اکتبر در سال گذشته و اشتراک روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شده بود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز از اشتراک کننده های این نشست بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اسرائیل در اصول به یک آتش‌بس 2 ماهه در غزه توافق کرده است. ترامپ به گروه فلسطینی حماس که از حمایت ایران برخوردار است هشدار داد که پیش از بدتر شدن اوضاع به این طرح آتش‌بس موافقت کند. حماس از سوی ایالات متحده و اروپا یک گروه تروریستی دانسته می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در پیام در صفحات اجتماعی نوشت که دیروز نماینده‌های او با مقام‌های اسرائیلی صحبت طولانی و مفید داشتند. به گفته ترامپ اسرائیل به شرایط آتش‌بس 60 روزه در غزه که طرح آن توسط قطر و مصر پیشنهاد شده توافق کرده است. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز دوشنبه هفته آینده به واشنگتن سفر کند. رئیس جمهور ترامپ فشارها بالای اسرائیل و گروه حماس را افزایش داده است تا جنگ را پایان دهند و گروگان‌ها را رها کنند. در 7 ماه اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس در حمله بر اسرائیل نزدیک به 1200 نفر را کشت و 250 نفر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه آغاز کرد که بر اساس گزارش وزارت صحت غزه در کنترل حماس، در نتیجه آن تا به حال بیش از 56 هزار نفر کشته شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز با ولادیمیر پوتین همتای روسیش صحبت تلفنی کرد. در نزدیک به 2 سال گذشته این نخستین صحبت مستقیم بین رهبران فرانسه و روسیه بود. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که در این صحبت 1 ساعته مکرون خواستار آتش‌بس بین روسیه و اوکراین شد، اما پوتین کشورهای غربی را مسئول جنگ بین دو کشور خواند. جنگ در اوکراین حدود 2 سال پیش پس از اشغال بخش‌های این کشور توسط روسیه آغاز شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که رهبران فرانسه و روسیه درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز صحبت کردند. در حالی که از آتش‌بس بین ایران و اسرائیل پس از جنگ 12 روزه 1 هفته می‌گذرد، مکرون تأکید کرده است که پاریس و مسکو مانع گسترش جنگ بین دو کشور شوند. یک سخنگوی حزب بر سر اقتدار ترکیه میگوید که ممکن است جنگجویان حزب کارگر کردستان در ظرف چند روز روند تسلیم دهی اسلحه خود را آغاز کنند. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که نمیخواهد تاریخ دقیق آغاز این روند را بگوید، اما او افزود که اکنون آنها به مرحله رسیدند که حزب کارگر کردستان ممکن است در چند روز دیگر خلسلای جنگجویان خود را آغاز کند. عمر چلیک افزود که چند روز آینده برای رهایی ترکیه از تروریسم روزهای مهمی خواهند بود. همزمان با این دو منبع حزب کارگر کردستان PKK و خبرگزاری رویترز در شمال عراق گفتند که انتظار می رود در چند روز آینده یک گروه کوچکی از جنگجویان این حزب اسلحه خود را بسپارند و برای این کار در شهر سلیمانیه عراق آمادگی گرفته شده است. حزب کارگر کردستان پس از تقریبا 14 جنگ برای استقلال منطقه کردستان در ماه می امسال پذیرفت که از جنگ دست بکشد و تشکیلات جنگی خود را لغو کند. در جنگ بین این حزب و دولت ترکیه بیش از 40,000 نفر کشته شدند. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان در این برنامه خبری میزبان شما هستم. با همکار فنیم سعید قادر از شما میخواهیم که برای شنیدن این گزارش ها تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. افغان های اخراج شده از ایران میگویند دارایی هایشان در ایران مانده.
هیچی نورده، همه ایش ما پول پیش هم من 400 میلیون، نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایندی نامعلم.
در میان ده ها هزار مهاجره که تازه از ایران اخراج شدند، هزاران کودک بی سرپرست شاملند. سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ در همین برنامه از تجار افغان میپرسیم که چرا و چگونه با در خطر انداختن سرمایه خود از سیستم حواله استفاده میکنند.
مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونه بکنه. می ریسک رو قبول میکنن، پول از اینا به یک هفته در روز میرسه، بعضی تاجران حتی به پول هم نمیرسن.
در کنار گزارش دیگر از گرمی شدید در اروپا میشنویم که تا به حال حداقل جان یک تن را گرفته است.
اینجا به دوزخ مبدل شده، خیلی گرم است، اما پیش بینی کرده بودیم باید خیلی آب بنوشیم و متوجه ساعت خود باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند. شماره از افغانهای اخراج شده از ایران میگویند که دارایی هایشان در ایران باقی مانده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند هنگام بازداشت و اخراج فرصت کافی برای جمع‌آوری وسایل یا تصفیه حسابهای مالیشان نداشتند. مهاجرانی که هنوز در ایران ماندند و با تهدید اخراج از آن کشور روبرواند هم میگویند که تلاش هایشان برای گرفتن حقوقشان از کارفرماها بی نتیجه است. در این گزارش بیشتر بشنوید.
شمار از مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شدند میگویند بخش از دارایی هایشان از جمله پول پیش خانه و سرمایه های شخصیشان در ایران باقی مانده و موفق به دریافت یا انتقال آن نشدند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در زمان بازداشت و اخراج فرصت لازم برای جمع کردن وسایل یا تصفیه حساب‌های مالی خود را نداشته است.
هیچی نورده، همه ما پول پیش هم من 400 میلیون، نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایندی نامعلم.
برخی دیگر از مهاجران افغان که با تهدید اخراج از ایران مواجهند ادعا می کنند که تلاش هایشان برای بازپسگیری حقوق مالیشان به ویژه در چارچوب قراردادهای کاری بی نتیجه مانده است. یکی از این مهاجران افغان که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم، بالاخره کارهای را که انجام دادیم اضافه با ها از سگ مانده مبالغش هم به افغانی در حد حدود 40 لک روپیه میشوه. ده ها بار ذکر کردیم که پول ما چی میشوه چی نمیشوه، متاسفانه زیر بارش نمیره و جان مال هم 100% در خطر است که میگویم شاید آلی ما را بگیره یا سطح بگیره. تنها مون نیست، مسلم ها هزاره نفر به می سیستم به می منوال پیش می.
از سوی هم انجینیر لطیف مقصودی از بنیانگذاران انجمن جوانان فروغ بخش افغانستان در تهران نیز میگوید بسیاری از مهاجران که اخراج می شوند و یا داوطلبانه می خواهند ایران را ترک کنند، نمی توانند پول پیشی که برای خانه ها پرداختند دوباره به دست بیاورند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که مهاجران افغان به طور اوسط بین 300 تا 350 میلیون تومان در بسیاری شهرهای ایران پول پیش خانه پرداختند.
وقتی زمانی هم طرف افغانستان
میخوان حرکت بکنن، پول چندانی در جیب خود ندارن و یگانه امید و دلخوشیشان همو پولی است که پیش پرداخت بر خانه داده که متاسفانه او هم از طرف شهروندای ایرانی برای مهاجرین افغانستانی ما و شما داده نمیشه و ارتباط مستقیم با مهاجرین افغانستانی داریم و این روایت ها همش واقعیت داره و از فامیلای ما هم دوچاری مشکلات شده است.
این افغان ها خواهان توجه جدی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی با وضعیت حقوقیشان به ویژه در زمینه پیگیری حقوق مالی و جلوگیری از تخلفات صاحبان کار در ایرانند. ظاهراً در پاسخ به این نگرانی ها عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان به تازگی در جریان سفرش به مرز اسلام قلعه در هرات هنگام بررسی وضعیت مهاجران بازگشته گفته که اگر در آن سوی مرز به حقوق مهاجران افغان آسیب برسد، حکومت طالبان این موضوع را به طور جدی دنبال می کند و تلاش خواهد کرد تا حقوق از دست رفته آنان دوباره تامین شود. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان به تاریخ 29 جون با نشر این خبر به نقل از او افزوده که حکومت طالبان به وضعیت مهاجران توجه کامل دارد. این در حال است که روند اخراج اجباری مهاجران افغان بدون اسناد از ایران به اوج خود رسیده است. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که در ماه جون بیش از 256 هزار افغان از آن کشور به افغانستان برگشتند. این سازمان به تاریخ 30 جون گفت که 70% از مجموع بیش از 714 هزار نفر که در 6 ماه اول سال جاری میلادی از ایران به افغانستان برگشتند به گونه اجباری اخراج شدند. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد اخیراً بارها گزارش دادند که مهاجران افغان که از ایران وارد افغانستان میشوند وضعیت آشفته دارند و به خدمات اساسی و فوری در بخش دسترسی به آب، غذا، پول و سرپناه نیاز دارند. این نهادها هشدار دادند که این موج بی سابقه بازگشت ها منابع مرزی را در آستانه فروپاشی قرار داده و اگر جامعه جهانی به رسیدگی به این وضعیت توجه نکند، افغانستان به تنهایی قادر به مدیریت این بحران نیست.
از شکایت افغان‌های اخراج شده از ایران شنیدید که گفتند دارایی‌هایشان در ایران مانده، اما حکومت طالبان در این باره چه کرده می‌تواند؟ آیا برای انتقال دارایی‌های این افغان‌ها به افغانستان اقدام در دست است؟ این پرسش‌ها را عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان اخیراً در سفر به اسلام قلعه هنگام دیدار با افغان‌های تازه اخراج شده از ایران پاسخ داد.
ان شاء الله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا دارایی‌شان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان اخیراً در سفر به اسلام قلعه هنگام دیدار با افغان‌های تازه اخراج شده با آنها سخن گفت و خبرگزاری فرانس پرس در این باره گزارش داده بود. موضوع اخراج افغان‌ها از ایران زاویه‌های زیادی داره، از جمله ای که هزاران تن از اخراج شده‌ها زیر سن 18 سال و بی سرپرست هستند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگه که در ماه گذشته بیش از 5000 کودک بدون همراه از ایران به افغانستان برگشتند. شمار از این کودکان و نوجوانان به رادیو آزادی گفتند که هنگام اخراج با بدرفتاری و خشونت پلیس ایران مواجه شدند. همکارم با شماری از آنها صحبت کرده و شرایط زندگیشان را در این گزارش روایت میکند.
یک نوجوان 17 ساله افغان است که میگوید به تازگی بدون اعضای خانواده‌اش از ایران اخراج شده است. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه اول جولای به رادیو آزاده گفت که اکنون خودش در خانه یکی از نزدیکانش در کابل در بی سرنوشتی به سر می برد. او گفته است که خانواده‌اش 4 سال قبل به خاطر مشکلات اقتصادی و پیدا کردن کار به ایران مهاجر شد. در همین حال گفته می شود که نه تنها کودکان بدون همراه از ایران اخراج می شوند، بلکه مردان سرپرست خانواده نیز به تنهایی بازگردانده شدند و زن و فرزندشان در ایران به سرپرست ماندند. فیصل مرد جوان افغان که یک ماه قبل از ایران اخراج شده و در حال حاضر در ولایت ایراد به سر میبرد، میگوید خودش را اخراج کردند اما همسر فرزندش هنوز در ایران هستند.
ما خود موج چی مغازه کار میکردم، یعنی ما داخل مغازه بگرفتن، بعد بیاوردن به اردوگاه، از طریق اردوگاه که ما را بیاوردن به سفید سنگ مشهد، باز از اونجوری ما را انتقال دادن به مرز، از مرزم که به این طرف اومدن دیگه. انالک برام ویزه نمیدن که برم به ایران برم، پس به دنبال خانواده اینا برم. دیگه میتونه بنابر مشکلات
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که در ماه جون بیش از 5000 کودک بدون همراه یا جدا از خانوادهشان از ایران به افغانستان بازگشتند. یونیسف با نقل از تاجدین اویواله نماینده یونیسف در افغانستان روز دوشنبه 3 جون در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود نوشته که در ماه جون بیش از 160 هزار مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شدند که با گفته او 1/4 این تعداد را کودکان تشکیل میدهند. او همچنین گفته که روزانه 20 هزار افغان مجبور به بازگشت به کشورشان میشوند. یونیسف افزوده که با همکاری شرکای خود در گذرگاه اسلام قلعه خدمات حیاتی را در زمینه های صحت، تغذیه و آبرسانی به مهاجران بازگشتی ارائه می دهد. در این حال اخراج کودکان بدون همراه یا جدا از خانواده نگرانی های جدی را درباره وضعیت و سرنوشت آنان به دنبال داشته است. انجینر یوسف یکی از فعالان حقوق کودک می گوید که اخراج کودکان بدون خانواده از کشورهای همسایه کودکان را با مشکلات جدی روبرو می سازد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی که فعلا افغانستان با او روبرو هستن، یک خوب اخراج کردن اجباری از کشورهای همسایه ما هست. زمانی که طفل بدون والدین اخراج شود، مسئولیتش در خطر میفته، محافظتش در خطر میفته و طفل با مشکلات روحی و روانی مواجه میشه. وقتی که سرپرست نداشته باشد، طفل از او کار اجباری صورت گرفته میتونه، سوء استفاده جنسی میتونه صورت بگیره. این مشکلاتی است که طفل با او روبرو میشه.
این در حال است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته در ماه جون بیش از 256 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز دوشنبه 3 جون نیز در اعلامیه گفته که از اول جنوری تا 29 جون سال جاری بیش از 714 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند که 99% بدون مدرک بوده و 70% آنان به طور اجباری اخراج شدند. احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق آن کشور نیز تایید کرده که 70% مهاجران افغان بدون مدرک به صورت اجباری اخراج می شوند. او روز دوشنبه نوی سرطان در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولت ایران افزوده که در هفته اول ماه سرطان از 21 تا 27 جون 85 هزار مهاجر افغان بدون مدرک از طریق گذرگاه مرزی دوغارون اخراج شدند. احمد معصومی فر گفته که بازگشت این تعداد مهاجران افغان در روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 سرطان آخرین ضرب الاجل وزارت داخل ایران برای بازگشت ادبای غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. با گفته او روز چهارشنبه 4 سرطان 37 هزار نفر از ادبای غیر مجاز افغان یا مهاجران بدون اسناد از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند که با گفته او این رقم تاکنون به سابقه بوده است. گفتنی است که بسیاری افغانهای بازگشته از ایران شکایت دارند که پس از برگشت به افغانستان با مشکلات بیکاری، بی سرپناهی، نبود مواد خوراکی و ده ها مشکل دیگر روبرو شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. ما را روی صفحات اجتماعی آنلاین دنبال کنید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadi-r. فعالیت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID سر از دیروز سه‌شنبه 10 سرطان به طور رسمی متوقف شد. پس از این فعالیت‌های این اداره به طور متفاوت در چارچوبات وزارت خارجه آمریکا تنظیم خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه گفت که پس از این کمک‌های آمریکا به کشورهای دیگر محدود و هدفمند خواهند بود. روبیو نوشته است که در شیوه جدید کمک رسانی آمریکا نسبت به امداد به تجارت ارجحیت داده خواهد شد. روبیو افزود ما کشورهایی را ترجیح خواهیم داد که نشان دهند توانایی و تمایل به کمک با خود را دارند و به بخش‌های تمرکز خواهیم کرد که تأثیرات چند جانبه دارند و فعالیت دوامدار سکتور خصوصی از جمله شرکت‌های آمریکایی را حمایت می‌کنند. کاهش کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده بخشی از سیاست موسوم به نخست آمریکا در اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که به گفته آقای ترامپ در آن منافع آمریکا و شهروندانش در اولویت قرار دارند. قطع کمک‌های بشری آمریکا با واکنش‌های اساسی سازمان‌های امدادرسان مواجه شده است. باب کیچن رئیس کمیته بین‌المللی نجات IRC گفته است که پیش بینی می‌شود که قطع این کمک‌ها سبب مرگ 14 میلیون نفر در جهان تا سال 2030 میلادی شود. بخشی از بودجه IRC که از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود به افغانستان نیز متمرکز بود. به گفته رئیس IRC نزدیک به 500,000 افغان، اکثرا دختران و زنان، در افغانستان از خدمات صحی و آموزشی محروم خواهند شد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده USAID در سال 1961 میلادی توسط جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا تأسیس شد و هدف آن افزایش نفوذ آمریکا در کشورهای در حال انکشاف در جریان جنگ سرد بود. ایالات متحده برای سالها بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری در جهان بود. اطلاعات نشر شده از سوی حکومت آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن سال گذشته 61 میلیارد دلار را خرج کمک‌های خارجی کرد که تقریباً نصف این پول از طریق اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به مصرف رسید. باراک اوباما و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوران پیشین آمریکا از توقف فعالیت USAID انتقاد کردند. اوباما در محفل خداحافظی با کارمندان این اداره این اقدام اداره رئیس جمهور ترامپ را اشتباه بزرگ خواند. اما اداره ترامپ میگوید برای کاهش مصارف و کارایی دولت آمریکا این اقدام ضروری بود.
بیشتر از خبر.
و اکنون از تجار افغان میپرسیم که چرا و چگونه با در خطر انداختن سرمایه خود از سیستم حواله استفاده میکنند. استفاده از این سیستم پس از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت‌های بانکی بالای افغانستان بیشتر رایج شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی های بانکی این کشور از سوی آمریکا و محدودیت های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی ها و حواله ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لاپومر بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پول ها به عنوان پلیسی ها حساب می شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه ها استفاده می کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز می گوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلان یکی مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، یه ریسک رو قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته در روز میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع با آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند، در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
دولت ایران کم نمایندگی به افغانستان کشتند.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش و اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های امریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث گندی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم‌های جهانی ابراز نگرانی کرده و خوان رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یو مشکل بلنده بدبختانه.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر با ارزش 100 هزار دلار باشد و بازرگان در اسنادش 50 هزار دلار بنویسد، تنها امان 50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود 7 میلیارد دلار دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا سر میزنیم به قاره سبز، یعنی اروپا، که در این روزها به شدت گرم شده. حداقل یک نفر در نتیجه گرمی شدید هوا در ایتالیا جان داده. اروپا شاهد گرمی شدید در این روزهاست. در بخشهای از ایتالیا حکومت کار در فضای باز را در ساعتهای گرم روز منع کرد. در فرانسه مکاتب نیز بسته شده و در اسپانیا ماه جون به حیث گرمترین ماه در تاریخ این کشور ثبت شده است. فواره های آب و مهمترین جاذبه های شهر روم ایتالیا مبدل شدند، مخصوصا به جهانگردانی که برای دیدن این شهر تاریخی آمدند. باشنده های اصلی شهر اکثرا این روزها را در داخل ساختمان ها سپری می کنند تا از گرمی کم سابقه هوا در امان بمانند. الیزابت گردشگر اهل یونان که به دیدار روم آمده، کلاه پهن بر سر و چتری در دست دارد.
بله، آب زیاد می نوشیم، کلاه می پوشیم تا دچار کمابی بدن نشویم.
در برخی از شهرهای ایتالیا گرما تا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. دولت ایتالیا در 21 شهر به شمول روم هشدار سرخ صادر کرده که بالاترین سطح هشدار از گرمی هوا است. در اسپانیا نیز وضعیت مشابه است. مقام‌های اسپانیا روز سه‌شنبه گفتند که ماه جون امسال گرم‌ترین ماه در تاریخ این کشور ثبت شده است. در مناطق مرزی بین اسپانیا و پرتغال درجه حرارت به طور بی‌سابقه تا 46 درجه سانتیگراد هم رسید. خانمی که از ارجنتین به شهر سیویای اسپانیا آمده، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس وضعیت را این گونه توصیف می‌کند.
اینجا به دوزخ مبدل شده، خیلی گرم است، اما پیش بینی کرده بودیم. باید خیلی آب بنوشیم و متوجه ساعت خود باشیم.
اروپا به قاره سبز معروف است، اما گرمی هوا اکنون تهدید به سبزی این قاره هم دانسته می شود. در یونان هفته گذشته جنگل در 40 کیلومتری پایتخت آتن آتش گرفت. 40 تن از باشنده های محل توسط ماموران نجات از این منطقه بیرون کشیده شدند. هرچند گروه های آتش نشانی تلاش کردند آتش را خاموش کنند، اما بخش بزرگی از این جنگل به خاک سر مبدل شد. هرچند اروپایی ها امیدوارند وضعیت بهتر شود، اما هنوز گرمترین ماه های تابستان جولای آگست در پیش روست.
پیام ها و نظریات شما.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم که تو کسی تو استادا نشد که بگوید تبریک طفلت. همگی دروازه های خدا پیش کردن در خانه خودش شدن.
میگفت دختر از پیدا میشه، چون فامیلم فهمیده بودن که دختر از هیچ توجهی نداشتن و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز کتا یک گلاس چای یک چیزی بر ما بیارن. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم این طفل مام دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر داران دیگه دختر است.
خوشبختانه ما در خانواده که ازدواج کردم اونا دیده بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر. شوهرمان هر باره که دخترها به دنیا میاد بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد.
مهتاب افتخار هستم. یک ماشین لباسشویم که خراب میشه آدم جور میکنه، ولی من دکتر نمیبردم. سه دانه دخترم در دنیا آمد دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچه کشور زندگی میکنیم، دخترهای ما زیر خاک کردم. میگفت تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. دو دخترم از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها را زنده به گور کردن، اما متاسف هستم در ولایت ها و ولسوالی ها دخترها زنده به گور میشن، کسی نیست صدایشو بشنوه.
پیام شما نظر شماست.